د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر لته سوسرم ټکنیکی چاري امان امیرزای پر مخړی السلام علیکم ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي پټول افغانستان کې اوري او د دې رادیو د دې سات په خبرونه کې په پیل کې اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارو چې له د سره د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي هم ملګري دي او ویل کیږي چې له اسلام آباد څخه د ملا برادر په څیر د جګپوریو طالبانو د خوش کېدو غوښتنه کوي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو جانقا علي کوزي اوروي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل پاکستان څخه غوښتل چې د افغانستان د سولې په عملی کې د صادقانه همکاري وکړي د امریکا سنا له افغانستان څخه د عسکرو په چټک استلو رای ورکړي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د فلسطین موقف لوړ کړ پوره خبرونه واوري لمړی د افغانستان خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ خغله رسول وایله پاکستان څخه یو غوښتل چې د افغانستان د سولې په عملی کې صادقانه همکاري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره لکتنې او خبرو ورسته د پاکستان لخوا د نوومبر په 15 د طالب قومندانانو د خوشکولو ستاینه وکړه او د کارې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد پر رامنځته کولو کې مهم ګام وباله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ربانی کر وویل پاکستان د افغانستان د سولې په عملی کې یوازې د اسانتیاو برابرولو ونډه لري افغان حکومت مخکې ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزیر به له پاکستان څخه وغواړي چې د سولې د عملی د حلو ځلو پر اساس د نور طالب بندیان هم خوشې کړي د بهرنیو چارو وزیر سره په دې سفر کې د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاءالله لودین هم ملګری دی د امریکا د متحده ایالاتو سنا له افغانستان څخه د عسکرو په چټک استلو رای ورکړي د سنا غړو په 12 موافقو او 3 مخالف رایو سره د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې تعدیل چې له افغانستان څخه د چټک وتلو غږ کوي او الزامی حکم نه لري تصویب کړ څرونکی وایي د سنا د پریکړه ممکن جمهور رئیس باراک اوباما او پوسټ چې له افغانستان څخه د شپږ شپېته زور امریکایي عسکرو د ایستلو په مهال ویش بحث کوي یو څرګند پیغام ورکړی دی سناتور جیف مرکلی چې په دفاعي پالیسۍ کې د تعدیل اصلي طرح د استدلال کوي چې القاعده شبکه د نړۍ په نورو برخو کې غښتلې ده او په افغانستان کې نظام جوړونه تر ډېره حده ناکامه شوې ده د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د پنجشنبې په ورځ ویلي وو متحده ایالات په افغانستان کې د خپل جنګي ماموریت له ختمولو وروسته هم باید امریکایي عسکر په دې هیواد کې وساتي او دا ځکه چې القاعده شبکه په افغانستان کې حضور لري پنیتا د غرض ویلي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او د جګړې په ډګر کې د افغان ملي پوځ لپاره ملاتړ د امریکا د پوځ په هدفونو کې شامل دي د بریتانیا پوز د افغانستان حکومت د بندیانو د سپارلو بهیر درولای دی بریتانوي چارواکي وایي دوی اندېښنه لري چې د افغانستان په محبسونو کې به بندیانو ته شکنجه ورکړل شي د بریتانیا د دفاع وزیر فلپ هومان په هغه لیک کې چې د دې هیواد د استیناف محکمې ته استولې غوښتنه کړې چې د افغانستان زندانونو ته له دې وروسته بندیان نه انتقالیږي د افغان نړیوال سازمان د بریتانیا د دې اقدام هرکلی کړی او د یو مثبت ګام بللی دی افغان حکومت هغه اداوی رد کړی چې وایي کابل بانک د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی له انتخاباتي کمپاین سره مالی مرسته کړې وه له دې مخکې د کابل بانک پخوانی مشرتابه ډلې ویلي وو چې د بانک د جمهور رئیس کرزی له کمپاین سره 40 میلیونه ډالر مرسته کړې وه خو د کرزی د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته ویل د کابل بانک پخوانی مسؤولان د خپل ادعا لپاره هیڅ راز ثبوت نه لري په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګډې خپلواکې کمیټې د چهارشنبې په ورځ په راپور کې ویل د کابل بانک پیسې په ډیرو پرمختللو طریقو اختلاس شوي چې یوه طریقه د مسافرونکو الوتکو د خوړو په بکسونو کې بهرته د پیسو ایستل ول د کابل بانک د سقوط په قضیه کې د بانک د پخواني مشر شیرخان فرنود او د اجرایي مدیر خلیل الله فیروزی په ګډون 22 کسان تورن پیژندل شوي دي خو د بانک دوه مهم شریکان یعنی د جمهور رئیس ورور قیوم کرزی او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال ورور حسین فهیم په دې 22 کسانو کې نه دي شامل خبرونه له ازادي راډیو اوري د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د فلسطین موقف په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو د عمومي اسامبلی یو 30 غړو مثبت او 9 غړو منفي رای ورکړي خو یو 40 غړو له رای ورکولو ډډه وکړه له رای ورکولو مخکې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د په وینا د فلسطین د زیږیدنې تصدیق پاڼه دی ورکړي له رای وروسته په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور دا یو تاریخي ورځ وبلله
Today was a historic day, and
نن یو تاریخي ورځ وه، رای ډېرې مهمې او جدي وې. موږ زیات شمېر رای ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د غړو دوه پر درېمې برخې زیاتو کسانو د فلسطین لپاره رای ورکړې. عمومي اسامبلۍ د فلسطین دولت پر رسمیت وپېژنده او د داسې څارونکو موقف ورکړ چې د دې سازمان غړی به نه وي. د جاپان د حکومت ویان اوسومو فوجیمورو نن په توکیو کې د ملګرو ملتونو د رایو په اړه وویل: جاپان په پرله پسې ډول د دوو دولتونو د مفکورې ملاتړ کړی. د داسې خپلواکه فلسطیني دولت ملاتړ کوي چې په سولې او امنیت کې له اسرائیلو سره ژوند وکړي. له همدې امله موږ په وړاندیز باندې د هو رای ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ران پروسور ټینګار وکړ چې هېواد یې له فلسطینیانو سره د سولې غوښتونکی دی، خو زیاته یې کړه چې دا پرېکړه لیک به د سولې بهیر په شا وتمبوي. له رایو اخیستو وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د فلسطینیانو په ګټه د هغه بدمرغه رای وبلله چې تاوان به یې د دې په وینا تر ګټې زیات وي. میرمن رایس وویل چې دا بدلون به د سولې په وړاندې نور خنډونه رامنځته کړي. د مصر د اساسي قانون اسامبلی نن سهار د اساسي قانون یوه مسوده برابره کړه چې د جمهور رئیس محمد مرسي لخوا د قدرت د زیاتولو د فرمان له امله راپورته شوی بحران به ختم کړي. د مرسي ملاتړي وایي د اساسي قانون د مسودې په برابرولو کې د مرسي ملاتړي ډلې اخوان المسلمین عجله کړې او د عیسویانو په ګډون د اقلیتونو او لیبرالانو نظریات پکې نه دي اخیستي. مرسي له خپل فرمان څخه د پنجشنبې په ورځ د مصر دولتي تلویزیون کې دفاع وکړه او ویل دا فرمان په مصر کې د انتقال او د قانون د نه موجودیت له امله د رامنځته شوي بې ثباتۍ لپاره یوه نازکه جراحي وه. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام تاسو له اسلام آباد د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر او ورسره هیئت لغښتنو خبرو. موږ
د زیات کوشش داوي چې په طالبان کې وي مشرانو د کومل برادر او ملانو د دین ترابي او اندارنګ جنګیوالو نور د دې خوشکولو به زیات اصرار وکړي.
دا به هم اوري چې د افغان حکومت یو جوړ هیئت ننګرهار ته تللی او ژمنه کوي چې تر دې وروسته به پولارو له موټرو پیسې نه اخیستل کیږي.
د نن آباد به څوک حاضر نه کوي او کوي کی مسئولیت به ازما په غاړه زبر اغه نه پښتنه کوي.
په خصوص په هنتون کې د شمولیت لپاره په زرګونو زده کوونکو برخه واخیسته.
څلور زره یو سل پنځوس نفر محصلینو ځنه ثبت کړي رجستر کړي دي چې دغه جمله څخه یې دوه سوه تقریبا نجونې هم برخه لري.
او ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې په افغانستان کې د اربکۍ او پاړه ګڼ پیغامونه خپرو. یو شمېر نور مطالب هم تر دریو بجو د ازادي رادیو لروانې خپرونې اوریدلی شئ. مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې دی. زلمی رسول پر کوم موضوعاتو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي؟ له اسمت چاروانه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره په افغانستان کې د طالبانو د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو لپاره د نورو حلو ځلو په باب خبرې وکړې. زلمی رسول نشته دوونه وروسته له اسلام آباد لاړ چې د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی دغه هیواد ته سفر وکړ او دغه پلاوی په غوښتنه پاکستان یو شمېر طالب بندیان خوشې کړل څو د سولې له پروسې سره مرسته وشي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې په خپله کتنه کې د سیمې د امنیت او سولې په باب خبرې وکړې. راپورونه وایي چې زلمی رسول او ورسره ملګری پلاوی له پاکستان څخه خوشتنه وکړه چې نور طالب بندیان هم خوشې کړي. د سولې عالی شورا له پاکستان څخه د ملا نور الدین ترابی او ملا عبدالغنی برادر پشان د بندي طالب مشانو د خلاصون غوښتنه کړې و، خو پاکستان دا کسان خوشی نه کړل. ویل چې کچيري د طالبانو د دوهم درجه مشانو خوشی کیدلو د سولې له بهیر سره مرسته وکړه نور طالبان به هم خوشی کړي. افغان ډیپلوماټانو ویلي چې شاغلی رسول به د اسلام آباد د یو ورځني سفر په لړ کې له پاکستاني چارواکو وغواړي چې ملا برادر، ملا ترابی او جهانگیروال خوشی کړي. له زلمی رسول سره په دې سفر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي هم ملګري دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې اسلام آباد ته د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې به د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمیر نور طالب چارواکو په خوشي کېدو کې هم موافقه وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی وایي په دې سفر کې به په مشخصه توګه د ملا برادر ملا نور الدین ترابي او جهانګیروال د خوشي کېدو غوښتنه وشي. پوزی همداراز وویل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شورات هم د طالبانو د ځینو کسانو نومونه سپارل شوي او غوښتنه ترې شوې چې له تور لیست څخه دې لرې شي. هغه د دغو کسانو نومونه وانخیستل، خو ویې ویل د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی په دې او ځینو نورو مسایلو د خبرو لپاره نیویارک ته تللی. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر حبیب الله پوزی سره مرکه کړې او نومړی یې ترې پوښتلي چې د اسلام آباد سفر ته څه تمه او څه هیله لري.
سولی دیانی شورا حیات پاکستان کا سفر رکو او پہ دے سفر کی اچھا لاسترولی میں ذلو دے نو دے پخوانی و مذاکرات و دے تداوم پہ سلسلہ کی پاکستان تو دے افغانستان وزیر خارجہ و دے سولی دے شورا نمائندہ سفر کرے دے او دوامہ و مخکینی مجلس دے تداوم پہ سلسلہ کی بلوغی سر پہ مختلف موضوعات باندی دوبارہ خبری کئی سی پیغو کی دے طالبان و دوو زندانانو خوشی کول دی سره په بندیخانو کې دی تر اوسه پورې همدارنګه دی هغوی په سفرونو باندې چې مخکې خبره کړې وه چې په امنیت به ځي هغوی ته به مسؤلیت ورکوي په دې خبره باندې همدارنګه له هغوی سره به په دې موضوع خبرې کوي چې طالبان څنګه وکړی په ګډه وکړی شو چې دوی د مذاکراتو مېسته حاضر شي او د مذاکراتو سلسله عملي بڼه غوره کړي.
پوځي صاحب تاسو د بندیانو د خوشی کېدو خبره وکړله، نه تنه خو په تیر سفر کې خوشی شول، نور یعنی کوم بندیان ستاسو غوښتنه ده چې باید خوشی شي؟
سولې د عالي شورا کوشش دایي چې ټول هغه بندیان چې طالبان بندیان دي له دوی سره د هغوی د خوشي کولو په هکله به کوشش کوي. خو موږ به زیات کوشش دایي چې په لومړي سر کې طالبان چې هغوی مشران وو لکه ملا برادر او ملا نور الدین ترابي او همدارنګه جنګیوال او نور د دوی د خوشي کولو به زیات اصرار وکړو چې هغوی په اول کې خوشي شي، ځکه د هغوی خوشي کول د سولې په مسله کې ډېر ګټور دي.
پوځي صاحب دغه ترابي او جهانګیروال خو په هغه سفر کې د سیادونه یو ځلې اوسول چې خوشي شوي دي یا هم یعنی تر اوسه پورې هغوی نه دي خوشي شوي؟
د پاکستان مقاماتو دا وعده کړې ده چې دوی به خوشي کوي.
نو په نه کسانو کې دوی شامل وو؟
دوی غوښتنه خو همدغه وه چې دوی هم پکې شامل وي، خو
پوجی صاحب د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی دا مهال په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا ورغوښتل شوی دی که دغه سفر په اړه جزئیات راکړي.
صلاح الدین ربانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دعوت باندې امریکې ته سفر کړی دی او هغوی د امنیت شورا له هغوی نه غوښتنه درلوده چې دوی ته د سولې په مسله کې او دغه د تعزیراتو په مسله کې هلته د امنیت په شورا کې یو بیان ولري چې دوی هلته خپل بیان او پرزنټیشن وړاندې کړی دی او د هغې نه علاوه د 2018 سره چې هغوی په ټولو لستونو او د تعزیراتو په لستونو باندې کار کوي له هغو لیدنه کتنه درلوده او همداشان وروسته په واشنګټن کې له ګروسمن سره چې هغه د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکې نماینده د هغوی سره لیدنې کتنه درلودې له وزارت خارجه له مقاماتو سره درلودې او دغه لیدنې کتنې هم د سولې په موضوع کې او د طالبانو د خوشي کولو په مسله کې که هغه له ګوانتنامو نه وه له پاکستان نه، همدارنګه د مذاکراتو د کامیابولو په سلسله کې خبرې وشوې. زموږ اطلاعات دا دي چې ډېر ګټور مذاکرات وو.
تاسو ویلي چې د ملګرو ملتونو نه اوس دا غوښتنه مطرح ده چې له تور لیست څخه ځینې د طالبانو مسؤولین لرې شي نومونه، آیا د سولې د عالي شورا لخوا مشخص نومونه په دې اړه باندې پیشنهاد شوي دي او که نه؟ دا یوه عمومي غوښتنه ده.
بلکل عمومي غوښتنه ده، خو د ملګرو ملتونو یو پروسیجر تاریخي کار لري او هغه داسې یو څوک چې لرې کېږي د هغو پیسه کې څه مشخص معلومات لري، نو هر هغه څوک چې د هغو پیسه کې د سولې شورا مشخص معلومات پیدا کړي دي د هغو وړاندیز یې ورته کړی ده. همداسې دوی کوم مخکینی قانون چې په دې هکله درلود دا وعده یې کړې ده چې په هغو کې به هم نرمي راولي. دا موږ ته دا مهمه نه ده چې دوی په سولې د پروسې سره یو شوي دي یا نه دي، زموږ به کوشش دا وي چې هر هغه کومه چې هغوی په تور لیست کې دي او له موږ سره معلومات مکمل سره موجود وو هغوی خلاصولو کې کوشش کوو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی وویل په لومړي سر کې به له پاکستانه وغواړو چې د طالبانو یو شمېر مشران لکه ملا برادر له زندانه خوشي کړي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې خبري غونډې ته خبري کړې دي. د ازادي او مشال رادیو خبريال ریاض موساخیل د غوص له اسلام آباد ته په ټلیفون راسره دی. موساخیل صاحب، په دې خبري غونډې کې زلمی رسول له پاکستان وغوښتل چې د طالبان یو شمېر مشران خوشي کړي؟
جی بالکل، دا اوس شیبه ګل اولان دې کړه د پاکستان او د افغانستان د خارجه چارو وزیرانو شریکی خبری غونډې ته خطاب کولو. دغه وخت کې کله د دواړو چارواکو نه دا پوښتنه شو چې آیا داسې یو فهرست تاسو د طالبانو پاکستان ته ورکړی دی چې په هغې کې د طالبانو نمونه، د بشرانو نمونه ورکړی شوي یا د هغې شمېره درجي؟ په دغې حوالې سره د زلمی رسول د افغانستان چې څوک د خارجه چارو وزیر د هغه وینا وه چې زمونږ دپاره تر ټولو مهم شی دا دی چې مونږ د کم چې د مفاهمت او کم چې د امن د سولې دا کومه پروسه ده چې دا مخ وړاندې بوځو. په دغه کې چې څومره هم مهم خلک دي، هغه په پاکستان کې قید دي، هغه باید چې افغانستان ته حواله کړي چې دغه شانتې دغه خلک ټول چې څومره هم برخیز دي هغه د خبرو اترو د مذاکراتو میز ته راولي او د کم چې د امن
مساخیل صاحب، زلمی رسول په ځانګړې توګه داسې وویل چې دغه کسان نمونه یاد کړل چې دغه کسان باید اسلام آباد خوشی کړي؟
نه، هغې د چا خانوم یا شمېره ونه خوله چې مونږ یا دوی د نمونه ورکړي یا پلانیت لانې کړي یا دومره شمېره د طالبانو چې هغه دې راخوشي کړي شي. دوی په دې خبره باندې زور راوړو چې باید څومره هم دلته کې طالب افغان طالبان دلته کښېد دي هغه ټول دې راخوشي کړي شي چې دغه شانتې د مذاکراتي عمل یا مفاهمتي عمل چې کوم دی چې هغه پر مخ لاړ شي. خو د دې سره سره به زه تاسو دا خبره هم وکړم چې دغه دوران هینا رباني کر خپلو خبرو کې وویل چې یو ستراتیجیک پارټنرشپ یو نوزنامه هغه هم بلاستیک کېږي ورسره ورسره چې کوم د ولسمشر افغان ولسمشر کوم پاکستان ته پروس کال سفر کړو په هغې کې د قیدیانو د خوشي کولو لپاره چې کوم شریک کمیشن و نو د هغې او دغه شان چې کوم نورې چارې دي د پولې نه اخوا دېخوا د هغه د دې سره سره د زلمی رسول چې کله هغه دا تپوس شو چې ګنی د افغانستان لخوا بعضې خلک ورته وال هغې په پاکستاني پوستو یا په پاکستاني ښارونو باندې حملې کوي او بېرته هغه اړخ ته تښتي. په دغه کې د زلمی رسول وینا وه چې مونږ بچرې هم افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدو او دغه شانتې چې کوم د پاکستان لخوا بریدونه کېږي یا کومې ماټرې یا ګولې راځي په کونړ او نورستان علاقو باندې نو پاکستان پرې دغه چارو باندې هم خبرې وکړي او کېدی شي چې پاکستان په راتلونکي کې د دغه قسمه پېښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
هینا رباني کار په دې خبري غونډه کې کومه ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان د سولې په برخه کې څه کوي؟
بالکل، کله چې د هغې نه دا تپوس شو چې د پاکستان کردار هینا رباني کر وینا وه چې د افغانستان په امن او په مفاهمتي چې کوم عمل دی په هغې کې به پاکستان خپل مثبت کردار ادا کوي. خو کله چې د هغې نه دا تپوس شو چې د پاکستان کردار به څه وي نو د هینا رباني کر وینا وه چې د پاکستان کردار به په دغه لړ کې صرف د یو اسانتیا وي پیدا کوونکي ملک وي. پاکستان به نشي کولی چې ګنی د خپلې خوښې څوک هغې کې راولي یا د خپلې خوښې نمونه ورکړي، بلکې کم خلک چې د افغانستان خلک د افغانستان ولس کې کم خلک کوټه کې کم خلک منتخب کی پاکستان با د هغه عمل خوړان د بوتلو کې چې د پاکستان نه څومره هم مرسته کیږي نو هغه وخت له مرسته پاکستان جاری ساتي.
ریاض مساخیل د ازادي او مشال رادیو خبريال له اسلام آباد ته و مننه کوله تاسو څخه. په یوې خبرتیا پسې بیرته له پاکستان افغانستان ته ځو او د افغانستان ختیځو ولایتونو ته مو د کابل د یو پلاوي له سفر خبرو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
له کابل ختیځو ولایتونو ته پلاوی تللی او د پنجشنبې په ماښامي خبریالانو ته وویل چې نور به د لویو لارو په اوږدو کې له سوداګرو پیسې نه اخیستل کیږي. خو دغه هیئت دا روښانه نه کړه چې تر دې وړاندې په غیر قانوني توګه پیسې چا اخیستې او په دې کې څوک شکیل و. په دې اړه ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری رپورټ لري.
له کابل راغلی لوړپوړي پلاوی که څه هم په راتلونکي کې د لویو لارو په سر د غیر قانوني پیسو د اخیستلو د مخنیوي ډاډ ښکاره کړ، خو دا خبره چې له دې وړاندې د دغو غیر قانوني پیسو په اخیستلو کې څوک ښکیل وو په ډاګه نه کړه. د دغه پلاوی مشر او د ولسمشر حامد کرزي سلاحکار وزیر طاهر صافي د پنجشنبې په ماښام په ننګرهار کې خبریالانو ته د خپل سفر د موخې په اړه معلومات ورکړل. د نوموړي له خبرو داسې ښکارېدل چې له دې وړاندې د تورخم او کابل په لویه لاره له سوداګرو غیر قانوني پیسې اخیستل کېدې، ځکه نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د دل راتلو وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې هغه مرکزونه چې هلته له سوداګرو په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کېدې له منځه وړي وو.
حیات محترم سلاحکار وزیر او د ننګرهار والي صاحب وویل چې مخکې د دې نه چې تاسو دلته راشئ، د دې نه چې دا حکم اعلان شو او موږ کله تاسو په مزار کې ولیدلی، د هغې نه بعد موږ د مختلفو ارګانونو څخه یو حیات ته انکه او د ټولو لویو لارو چې د تورخم ناراضي او د ننګرهار پورې بیا د دروندې پورې چې د ننګرهار ساحه ده، نو ما ټول اخاذي چې د لارې په سر باندې وو، که د ښاروالۍ په نامو باندې وو او که د اقلوبور په نامو باندې وو، که د بسازي یا د نوسازي په نام باندې وو، دې ټولو ته موږ خاتمه ورکړې ده او هېڅ شی هم نشته. نو عملا چې موږ پرون کوم د ننګرهار ولایت د مقر څخه حرکت وکړو، هغه کوم ځای کې چې دا خازی منطقه و هلته خازی اغستل کېدلو، هلته چې لاړلو هلته هېڅ شی نه و، صرف یوه غرفه ولاړه وه چې هغه جګۍ وه، هغه ما په رنجر باندې چپه کړله.
د پلاوی مشر طاهر صافي وویل چې په ننګرهار، لغمان او کونړ کې له سوداګرو پیسې اخیستل کېدې، خو د خبریالانو د دې پوښتنې په اړه چې دا پیسې چا اخیستلې روښانه ځواب ورنه کړ، او په خبره دوی یوازې ولایتي چارواکو ته د راتلونکي په اړه ورته هدایت کړی او دا ستونزه به بیا نه تکرارېږي.
دلته ملک قانون محافظین شته دي، سرنوالی شته ده، محکمه شته ده، دلته نور ارګانونه شته دي. زما وظیفه صرف او صرف دا خازي په ارتباط باندې ده، او د نن نه بعد به څوک خازي نه کوي او کوي کی مسؤلیت به زما په غاړه، زه به د هغې نه پوښتنه کوم. دا چې پیسې اخیستل دا زمونږ وظیفه نه ده، په دې حکم کې چې موږ ته چی لیکلي موږ د همغې حکم مطابق جریان حرکت.
که څه هم دغه پلاوی له دې وړاندې په فساد کې ښکیل کسان روښانه نه کړل، خو څه موده وړاندې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو رپورټ د ننګرهار په ختیځ کې د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي د ارزونې له مخې خپور کړی وو. په دغه ارزونه کې د ننګرهار ادارې او والي ګل اغا شرزي په اړه ځینې شواهد هم خپاره شوي وو چې په اداري فساد کې ښکیل دی، خو هماغه مهال د ننګرهار ولایتي ادارې پر والي او ادارې لګیدلي تورونه رد کړل. یاد دی وی چې دغه پلاوی د ولسمشر د حامد کرزي د 15 غنی فرمان لمخې ختیځ ولایتونو ته راغلی وو، چې په دې پلاوی کې د ولسمشر د سلاحکار وزیر په ګډون د لوی څارنوالۍ، کورنیو چارو، ملي امنیت، سوداګرۍ وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو نه هم استازو پکې برخه درلوده.
د امریکا سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر چټکول پرون د رایو په اکثریت تصویب کړل. تمه ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه پر روانو څو اونیو کې اعلان کړي. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر ویلي چې امریکا باید له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ جزئیات له احمد تکل اورو.
په سنا کې د 3 اقلیت په وړاندې 2 اکثریت، په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما او پاوز په افغانستان کې د امریکا د 8000 کسیز ځواک د کمولو لپاره د خبرو اترو په حال کې دي، د روانې جګړې پر ضد یو څرګند پیغام ګڼل کیږي. ډیموکرات سناتور جاف مرکلی چې د دې طرحې له مهمو پلویانو څخه دی وویل چې له یوې خوا القاعده شبکه د نړۍ په نورو سیمو کې پیاوړې شوې او له بلې خوا په افغانستان کې د دولت جوړونې بهیر منحرف شوی. د مرکلی محاسبه د اوباما له مهالوېش سره چې غواړي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ټول محاربوي ځواکونه وباسي سمون لري، خو دای پرته لدی چې د دې هدف جزئیات څرګند کړي د سرتیرو د ایستلو د بهیر چټکول غواړي. مرکلی د سنا په غونډه کې وویل هغه وخت را رسیدلی څو دا جګړه چې د متحدو ایالاتو د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي. تمه ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه پر روانو څو اونیو کې اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون وویل چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځیان وساتي، ځکه د ده په وینا القاعده لا هم په دې هیواد کې فعاله ده او هڅه کوي چې خپل نفوذ پراخ کړي. پنیتا ونه ویل چې د دې اهدافو لپاره په کوم شمیر سرتیري باید پاتې شي او د پاتې کېدو د مودې یادونه یې هم ونه کړه. پنیتا په پنتاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا د دې لپاره چې خپلو دریو اهدافو ته ورسیږي باید په افغانستان کې په پاتې کېدو کې زغم ولري. د پنیتا په وینا په دې اهدافو کې یو د القاعده شبکې ځپل دي څو ونشي کړی چې لګن شمیر جنگیالیو سره د جګړې ډګر ته راشي. په دوه نورو اهدافو کې د یو د افغان ځواکونو روزنه او دوهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د حمایوي قوت چمتو کول یاد کړل. همدارس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پروند ولسمشر براک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نوي پوځي قومندان انتخاب تایید کړ او په دې توګه اوس د جنرال جوزف ډانفورد لپاره لار پرانستل شو چې د سنا په عمومي غونډه کې رائے ورته واخیستل شي. جنرال ډانفورد به د اوسنی قومندان جنرال جان الن ځای ونیسي چې په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قومندان دندې ته غوره شوی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 15 خبري شي. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د اربکیو پاړه ګڼ پیغامونه تاسو اوریدل شي. خو اوس ورزو کابل ته او په کابل کې د ولسمشر کرزي څرګندونه حامد کرزی په افغانستان کې له شوزو سره د تاوتریخوالې د دوام په اړه اندیښنه وشودله. حامد کرزی په خپل رادیوي وینا کې وویل شوزې لا هم د افغانستان په کلیو او شهرونو کې د تاوتریخوالې له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ دي. ولسمشر په دې برخه کې له دینی عالمانو څخه مرسته وغوښته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال له شوزو سره تاوتریخوالې 28% زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ. له کابل د احمد زبرشمن رپورت.
جمهور رئیس حامد کرزی وویل له خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره د یو کمیسون او د خزو له حقونو څخه د دفاع د نورو ادارو د تیرو څوکلونو هلو ځلو سره سره په هیواد کې له خزو سره تاوتریخوالي دوام لري. نوموړي په خپلې وروستۍ رادیو وینا کې چې ملي رادیو خپره کړه وویل خزې لا هم د تاوتریخوالي له بیلابیلو ډولونو سره لاس او ګریوان دي. ښاغلي کرزی له خزو سره تاوتریخوالي د دینی احکامو پر خلاف او د اندېښنې وړ وباله.
هغه خبرونه او راپورونه چې په همدې اونۍ کې رسنۍ خپاره کړې دي له بده مرغه ټول له ښځو سره د تاوتریخوالي د دوام شاهدي ورکوي چې زموږ د شدید اندېښنې سبب شوي دي. له ټولو مورنیو ارزښتونو او فضیلتونو سره سره بیا هم له بده مرغه هم په ښارونو او هم په کلیو کې په بیلابیلو کچو د تاوتریخوالي ډولونه لیدل کیږي. له ښځو سره هر ډول تاوتریخوالي زموږ د دین د ارزښتمنو ارشاداتو پر خلاف دي. ټول لارښوونو او زموږ ټولنیز فرهنګ ښځو ته ځانګړی مقام منلی دی.
ښاغلي کرزی وویل له ښځو سره تاوتریخوالی کورنۍ نظام خرابوي او د ماشومانو په رواني وضعیت هم ناوړه اغېز پرې باسي. نوموړي په خپلو خبرو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د خلکو په پوهاوي ټینګار وکړ او له دیني عالمانو قومي مشرانو څخه یې وغوښتل چې خلکو ته په دې اړه تبلیغ وکړي. د وی مونږ باید د خپلو ماشومانو ژوند ته وګورو او د کور له ښځې سره له تاوتریخوالي نه پرهیز وکړو او خپله کورنۍ بدمرغه نه کړو. زه د هیواد له ټولو دینی عالمانو، ملا امامانو او قومي مشرانو څخه غواړم چې د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره سم هر ورځ له ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره تبلیغ وکړي او د دې ناروا کار اضرار خلکو ته وښيي. له ټولو رسنیو په خاصه توګه له رادیوګانو څخه غواړم چې د اصلاحي پروګرامونو په خپرولو سره د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي هم په دې وروستیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښودله او له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د لاسختو ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې هېواد کې سږ کال له ښځو سره تاوتریخوالی 28% زیات شوی دی. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د روان لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې په ټول هېواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 4000 پیښې ثبت کړي دي.
د ازادي رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا ځل مو هلمند ولایت غوړه کړی. په دې ولایت کې څه کارونه شوي، ستونزې پکې څه دي، تعلیمي مشکلات یې څرنګه دي او روغتیایي یې څرنګه. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ. په دې پروګرام کې مو د هلمند والی محمد نعیم بلوڅ میلمه دی، او تاسو کولی شئ چې هغه ته خپل نظریات وړاندې کړئ، له هغه سره خپل نظر شریک کړئ، او همداراز که تاسو فکر کوئ چې د هلمند په اړه څه نوي وړاندیزونه لرئ چې په دې ولایت کې پرمختګ وشي، هغه د ازادي راډیو له لارې د افغانستان له چارواکو سره شریکولی شئ. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې د دې پروګرام په وخت تاسو ته اعلانوو، او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د افغانستان په شمیرو او بهرنیو شمیرو د پروګرام ته زنګ ووهئ، او د ولایت په ولایت پروګرام کې برخه واخلئ، او د هلمند د ولایت په اړه خبرې وکړئ. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د هیات په مشرۍ اسلام آباد لاړ. ښاغلی رسول وایي له پاکستان څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په عملي کې صادقانه همکاري وکړي. د امریکا په صنعت کې د پوځي خدمتونو کمیټې جنرال جوزف دانفورد په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په دندې تایید کړ. د امریکا د متحده ایالاتو صنعت له افغانستان څخه د عسکرو په چټک ایستلو رای ورکړي. د بریتانیا پوځ د افغانستان حکومت ته د بندیانو د سپارلو بهیر درولای دی. بریتانوي چارواکي وایي دوی اندېښنه لري چې د افغانستان په محبسونو کې به بندیانو ته شکنجه ورکول شي. افغان حکومت هغه ادعاوې رد کړې چې وایي کابل بانک د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزي له انتخاباتي کمپاین سره مالی مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون هغه پریکړه لیک ترتیب کړ چې له مخې د فلسطین موقف په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو. او د مصر د اساسي قانون اسامبلی نن سهار د اساسي قانون یو مسوده برابره کړه چې د جمهور رئیس محمد مرسي لخوا د قدرت د زیاتولو د فرمان لامل راپورته شوی بحران به ختم کړي.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر ترلاسه کړ چې د فلسطیني ادارې موقف په ملګرو ملتونو کې لوړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې خبرو خووس خوست ته ورزو. په خوست پوهنتون کې د بیلابیلو لیسو او ښوونځیو له 4,150 فارغانو څخه چې 200 تنه نجونې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، د کانکور ګډونوالو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د لوړو زده کړو مؤسسو کې د ځوانانو پراخ جذب ته زمینه برابره کړي. په اړه یې له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل رپورټ لري.
په خوست کې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور په سګنو ازموینو کې چې شیخ زاید پوهنتون کې په دوه ورځو کې ترسره کیږي، د خوست ولایت د بیلابیلو لیسو 4,150 تنه د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې ده. د یاد پوهنتون مرستیال اسدالله تڼي وویل چې د کانکور په روانو ازموینو کې 200 تنه نجونې هم برخه لري.
په شیخ زاید پوهنتون کې د سګانی کال ازموینې د کانکور لپاره 4,150 نفر محصلینو ځانونه ثبت کړي رجستر کړي دي چې د دغه جملې څخه یې 200 تقریبا نجونې هم برخه لري. موږ شیخ زاید پوهنتون سږ کال ظرفیت یې 2,015 محصلین دي چې موږ کولی شو شیخ زاید پوهنتون کې سږ کال ځای په ځای اضافي محصلین کېدای شي نور مختلف پوهنتونونو ته جذب شي.
خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهندوی محمد رسول باوري د کانکور په پیلیزو مراسمو کې په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې په تحصیلي مؤسساتو کې به ډېرو ځوانانو ته د جذب زمینه برابره شي.
ټول هغه کسان چې غواړي په کانکور کې برخه واخلي یوه روحیه باید ولري، هغه دا چې بریالیتوب یې په برخه. زموږ د ټولو هیله همدا ده چې زموږ ځوان نسل د لوړو زده کړو ترلاسه کولو پر لوري ولار سی او بریالیتوبونه په برخه شي.
د کانکور شاملینو په خوست کې د ازموینې له جریان څخه خوښي څرګندوله، او له حکومت څخه یې غوښتل چې د ځوانانو جذب ته د پراخې زمینې برابرې کړي.
زمانو مکمل د خوست ولایت د سبارای ولسوالۍ اوسیدونکی او نن ورځ راغلی یم چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړم. زه ډیر خوشحاله یم چې په نن ورځ د خوست په پوهنتون کې زه د کانکور ازموینه ورکوم او د خپل خوښې پوهنځی انتخابوم.
نوم شریف الله احسان دی، د خوست ولایت د حسنکوټ عالی لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی یم، او نن ورځ د کانکور ازموینه لرو. او زه بیا هم له دولت څخه غوښتنه کوم چې باید زیات ځوانان جذب شي او وطن ته خدمت وکړي.
یاد دی وی چې دا مهال په خوست په هانتون کې د هیواد د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه لښپه گذرو ډیر محصلان په لاسو بیلابیلو په هانځي کې پر تحصیل بوخت دي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري. مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکي پروګرام خپور کړو، یو نړیواله مسله راخلو. مخته مو هم ژمنه در سره کړې وه. ملګرو ملتو د فلسطیني ادارې موقف د هغه څارونکو مقام ته لوړ کړ چې د دې سازمان غړی بنوي. د موضوع تفصیل له فرشته جلال زی څخه.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې راګیرې مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د دغه سازمان څخه وغوښتل چې د ده په وینا د فلسطین د زیږیدو رسمي سند لاسلیک کړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور دا یو تاریخي اقدام بللی. ده وویل
Today was a historic day and voting was a terrific voting. We had a large number, more than
نن یو تاریخي ورځ و راي ډيري مهمه او جدي وي. موږ زیات شمېر راي وګټلې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غړو لدرو څخه تر دوه زیات برخې کسانو د فلسطین لپاره راي ورکړې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دې ډول د یو فلسطیني دولت پر رسمیت پیژندل کېدو ته مشروع بڼه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ران پروسور ټینګار کړی چې دوی له فلسطینیانو سره سوله غواړي، خو خبرداري ورکړی چې دغه سي راګيري به د دوی هڅې په شا کړی.
The only way to achieve peace is through agreements.
ټول یوازې د ټولو اړخونو ترمنځ د موافقو پر اساس ټینګېدلای شي، نه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په مرسته. په یو مخیز ډول د اسرائیل امنیت او د ملي ګټو لپاره غورځول نشي کولای چې سوله ټینګ کړي. دا پریکړه لیک ډیر یو اړخیز دی، نو سوله نشي ټینګولای بلکې سوله په شاتم به ولای شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوزان رایس وویل چې د دې پریکړه لیک تصویب خوشینونکی او غیر مؤثر کار و او د سولې په وړاندې لا زیاتې ستونزې اچولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل
It places further obstacles in the path to peace.
د فلسطین د موقف په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دا پریکړه لیک د سولې پروسې ته لا زیات خنډ پېښولای شي. مشتل دا واضح کړی چې یوازې د دواړو خواوو ترمنځ مستقیم مذاکرې اسرائیلیان او فلسطینیان هغه سولې ته رسولای شي چې ارزښت لري. د ملګرو ملتونو د سازمان د دې تازه اقدام پر اساس فلسطینیان کولای شي چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په شمول د ملګرو ملتونو د سازمان په ادارو کې برخه واخلي. فلسطین کولای شي چې د ملګرو ملتونو په نړیواله محکمه کې د اسرائیل په ضد عرض وکړي. د نیویارک په پانتون کې د منځني ختیځ د چارو یو څیړونکو آلون بن میر ازادي راډیو ته وویل چې دغه راګيري زیات ژور اغیز درلودلی شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی اوریدونکو په دې پروگرام کې ز سالي در سره ملدوغه موضوعات سره د ورستیو اعلانونو په اړه اوریدونکو اورو. د ټلیفوني پیغامونه هم اوري چې خلک وایي خپل سر وسلولو د دوی زورولو ته مخه کړي. لا افغان امنیتي ځواکونه هم د خلکو شکایتونه رسیدلې دي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شي. بیا د ولسي جرګې له یو استاد سره مرکه اوري چې دربکیو په نامه د خپل سر وسلولو د اوریدونکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبري کوي.
او خپل جديدي کسان د مالی پولیسو په نامو باندې هغه ډېر او دغه خپل سره د اربکیو په نامو باندې دغه موبایل د دې تر تعقیب لاندې ونیول شي.
پر ځینو نور مسایل هم د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه په همدغه پروګرام کې اوریدلای شي. د پروګرام په پیل کې په افغانستان کې د ورستیو اعدامونو په اړه د اوریدونکو نظرونه اوري چې ځینې دغه اعدامونه د ټولنې په اصلاح کې مهم بولي او ځینې نور بیا د دې اقدام مخالفت کوي.
محکوم کری مرگون جنایت کی اور کسان دمن دغړي وایي او تا ولې هغه خلک چې دا جرمونه کوي ولې دوی بشر حقوق نه لري او مجرم ته بشر حقوق ورکول کیږي. مجرم ته باید جدا عملی سزا فورا ورکول شي چې باید آینده کې نو خلک مجرمین بده باندې عبرت واخلي او جرمونه په خلاف راکم. سلام په احترام
زا جمال خبرې کوم د پکتیا ولایت با ډیر ښه کار وسو سي اډان سول د بیا د پاره به دا رقم ظلم خلق نه کوي او خلق به عبرت ترې واخلي. ټول افغانان به ان شاء الله په ډیر ډیر خوشاله وي. نور با په گریوان کې سر چټي
سلام روان یا پر موجه ته جانم چې دا یې باندې نو کې باندې کې دا نه دی لا دی چې دا باندې
تر دې څخه ورته هم دا یې باندې نو کې
په چیرې دغه کام کې دا په دغه کې په کندهار کې چې دغه امریکایي ولس کسه شهیدان کړله دا ولې مې ادامېږي چې دا یې او د صبر دغه ادامېږي تاسې وینه کړي دا خو مسلمان دی زه به ډېر خوشحاله شم چې دا زما پیغام نشر کړي
د وروستیو اعدامونو په اړه مو ول اوریدونکو اوریدل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک له خپل سره وسلوالو شکایتونه کوي څوک دغه وسلول اربکی بولي څوک محلي پولیس که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه خپل سره وسلول چې خلک یې اربکی بولي د دوی په تشکیلات کې نسته او محلي پولیس نه دي خو وروسته به په یو مرکه کې واورئ چې آیا د خپل سره وسلول محلي پولیس دي راځي اول دا واورئ چې خپل سره وسلولو خلکو ته کومې ستونزې پېښې کړي
یا عبدالولید هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ د کاري سدې د دښت اوسېدونکی یم زموږ دا هیله لرو چې د حکومت اربکیانو او چارواکي زموږ برمې ګډوي او زموږ ماشینه وڅرخه یعنې دوی وایي چې موږ تریاک ماتوو تریاک جومات کې خو نو پاندې کې موږ پر موږ باندې د کشانګ اوبه ودرولې زموږ متدعکان زموږ مفار او زموږ مالونه ټول چور کړه زموږ دا هیله کوو چې د حکومت تریاک ماتوي تریاک جومات فال کې نو خو تریاک جومات کې دوی زموږ شاوري
فرما ټول ځواني لپاره په دغه ولایت د راتلې کې نه کې شادي کام ته تاګه غلی ملاق پورته مت کې هرګ ډې په تېوي کې ډې فازا وی دی هر بچانو او د دې ویلي اردو سره کنا کنا ک خلک نه سي ته بي و هي له شو نه پراته دي و زموږ په دغه فوټو ور کلاین سو د کور و تاینو چې په بازار ته هم رر نه سي کې مو مترام سره اخي مو ته کې و هي مو ک سیاسري سیاسري مونږ په خپل حال ته له شو نه پاتې مو فرصت نه سره ښه خلک شنو واخو دې ځا خو
مرد فرما چې ولسوالې غلی ملا بکې د تکي و شادي کام مو ډېر دغه منطقه ډېر په آزادې د اربکیان د لاسه د یې خو یو مریض وا خو د ډاکټر پرې به ولا نه سو دی خو عملیات را رہی د پرلار باندې موتران هم راځي نه اخی وې مو د بوې مو پیسې هم راځي نه غواړي مو ځغ د تبلړو مقامات پرې ورسېږي کچيري نه رسېږي نو مو ته اجازه خو دې پرې خو راځي چې عملار ته یې ځنه نمړه کوي
ورد ورما کی ولسوالی خپل نو خونه سم اخته د دین د غار مکان د دې ځخی بخښنه غواړم ورد د غار مکان د لاسه دې پر ځای د سپور پر کوګیږي د خپل مسافر د کینان بغوی کورونا غره سفیر کول خپل اتم د پولیس د خیرې دې دې د دې خوځي تعلیمانو د بل خوځي کینان شو دې متور په داسې خپل سر دې لاسه پر هر ځای موږ کې ټول یو اخته د پیر واکه مسلمانانه پاک د ول زړه تمره
دغه غورماشتي ولسوالۍ د پاریاب د ولایت د غلیم بلاق او د چوتکي د کیرې د شادي کام خونه چې موږ ډېر په تشویش کې ډېر پریشان ډېر په عذاب دي دي افریقایانو سره هر کار چې وکړو خواسي سړی به موږ غوړ شمې اځي که سیاسره اځي ته کمالي هم ځغلې نه که سړی ګرکې ډبو اخو هي و هي و تر اوادې څو د بده کې نه پاسي ما ژغ دی وصول مسولین ته د تیری حکومت ورسیږي زه د غورماشه څخه زحمت تر کوم د شادکم د کلی څخه يم چې فعلاً زموږ کوچنیان د ژمی یخ شپې پر داشت تیروي سره د دې څو نفر ملکی خلک شهیدان په میدان کې د جنگ پاتې دي او یو طرف ته ملي اردو او بل طرف ته اربکیان دي او اوس فعلاً د کوچنیان او خځې د دې په مابین کې معاصره پاتې دي زه خواهش لرم د کردی صاحب نن دا اربکان چې تر روزلی دغه د پاره شه د خلکو مالونه خلال کی او کوچنیان وزوري
یا جرانګ د مکلول سالې تر تاج سره په تماس کې ومه چې د دې په مقر کې د اربکان حق مریر ته تکلیف یې د خلکو د تبې پیسې اخلي خلک یې هیڅ کنجا یې پکې یې په نفر د دې په پای باندې علي علي له دې چې خلکو خورو ته راغلي فلص کله مخکې له کاتر کوم مشکلې وې چې تعالی په نامه وځنه او دې ته کوي له خورو راځي
د فاریاب د ولایت د غوړماچو لسوالند په څو ډول غوړملا کړو دا غایې آیاتان راوځي مړي پراتي د خلکو پر درغو باندې او خلک د برولې د خلکو جنې متران اخي او شاشه د تنظیم کوي او اربکان دې صاحب مهربانه په ورسو کې ولې دي دربدري جوړ کړي د خلکو مالونه وایي دا سړی نشته چې یعنی یا باساسو کې یا پښتنو کې
ما له ټول مشر انتخابات هله د چدي او مې په رحم زموږ ولس باندې زموږ دې ملکي وایي دا سوال ځان خبرې وي دا کوای را سوال اربکان را سوال د خصوصات چې د دوی سوالې د ټکي وغوړملا موږ کې خصيمو ته ټول خلک ته باټه باکر د خلکو غوښتل شنو على اربکان د مخې ملي ورته مشه ټول څو وګړي سره د کړي ټول سره د مظلوم ولا سره جرمه شي ما څه کیلا ده
پارلمان کې اوسې ما د ټکي شې زاد ولا سوالې د خګړو جلال آباد او شګون کې د اربکان په غواړه کې موږ په ځای کې د 2013 کال د ډېر خراب دي چې طالبانو خراب کړی او چې خلکو به بدنیتی ده
حکومت هیڅ کوم خبر نه پاخلي. په هفته کې دوه درې کسان وژل کېږي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. هېڅکله ما نه خبرونه کې ولیدل چې یاره په شیرزاد ولسوالۍ یا په چپکلي کې پلانکیځای کې څومره مړه شوه یا چا ووژل. دې باندې باید غور واخلي شي. حکومت باید په دې باندې اکشن واخلي. څوک د کلي خپل خلک د جلال آباد ښار نه چې هلته ځي ډارېږي په لاره کې او خلک کې باز دي چې څوک د طالبانو په نوم وژني او څوک یې د بل شي په نوم باندې وژني.
او زمو مشکل دا دی دا د اندړو په نزالې کې پلار مکیان شي دي خلک زیات خوځوي او مغری کې غلاړې کې ځکه خلک ډېر خوځوي دي.
عبدالرحمن پرمو ولایت سیاګر ولسوالۍ اوسېدونکی موږ غواړو چې د پرمو ولایت سیاګر ولسوالۍ د سرداري په نقصان او مکان لرې شي ځکه چې ډېر مضر دي او خلکو ته ډېر مزاحمت کوي. خلکو نه نقد پیسې اخلي.
خلیل الرحمن خبرې کوم د قربان د سیاګر د ولسوالۍ نه د احمدي چې کوم در بکیانو او د محلي پولیس ترمنځ توپیر خلکو ته پډه وکړه داسې چا خبرې بردا چول ځکه موږ خپل دوسیه په ولسوالۍ کې لرو او شواهد مو هم شته دی که یو نوی هم کار کې نو موږ یو رول لیکلی شو د هغې نه وروسته د دې اوس په سیاګر ولسوالۍ کې په رینجر موټر کې ګرځي. آیا دا دولت موټر دی که نه؟ دا محلي پولیس دی که نه؟ باوجود چې درې قومندان د امنیت بدل شوي دي د درې واړو سره ما اړیکه نیولې ده د ازادۍ راډیو ته مې زنګ وهلی دی د دوه ولسوالانو ته مې ارتباط نیولی دی او دوسیه هم په څارنوالۍ کې پرته ده. ولې نه نیول کېږي؟ دا قسم قسم چې دوی وایي چې موږ د دوی سره قانوني چلند کوو په کوم قانون باندې خلق په دغه خبرو باندې دوکه کول دي او د افغانستان ملت دومره راویښ شوی دی چې نور به د دوی په دا خبرو باندې دوکه نه شي.
په یو مخکنی پروګرام کې مو د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د محلي پولیسو د پروګرام مشر میلمه وو او د اوریدونکو دغه شکایتونه مو ورسره شریک کړي وه. علیشا احمدزی وویل چې محلي پولیس خپل تشکیلات لري چې هیڅ ډول سرغړونې نه کوي. ځینې اوریدونکي له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم شکایتونه لري. څوک وایي دغه ځواکونه یې ځوروي او یا هم پیسې ځینې اخلي. نور اوریدونکي بیا نور شکایتونه لري چې له دوی څخه یې اورو.
روزګان ولایت مهرآباد سیمی اوسېدونکی حاجي عصمت الله خان میرم کزور خواته افغان حکومت پوستو والا په موږ کې سخت تکلیفونه تېروي او ډېر وژنه کوي. خلک یې ټول ووهل ویټه کول. باید قواو مشران باید په دې پوه شي تا چې خبر ورکړي چې یا د عامونه سولې ضروروي.
زلو جمع خان همدار او داسې د نورو ورته چارواکو نه غواړم چې خپله امنیتي پولیس اصلاح کړي. موږ له امنیتي پولیسو نه ډېر پتنګ راغلي یو ځکه چې موږ که بازار ته یو زنانه چې مرض په خاطر راوړو نو کاغه په مټر کښې ناسته وي د مټر کله یوې خوا ته کله بلې خوا ته تاوي او موږ باندې ډېر زیاتی کوي که څور سره ووایي خلک وهي ته کوي. موږ له لوړپورو چارواکو نه غواړي چې غواړو چې پولیس اصلاح کړي.
زه د هرات ولایت د شندان د ولسوالۍ د زیرکو د سیمې څخه یو شخص پولیس یم. ساحې سره غږېږم. دغه زموږ ماشینه بېخپل ګر سره په څوکې په کیسه کښې نه درې برج کېږي. دا زموږ ماشینې نه دي راکړي. تاسې دا زموږ زه غواړې د جکپور ته ورسوئ دا پارلمان ته یې ورسوئ چې دا زموږ د ماشو او دا زموږ د محلي پولیسو غم وخوري. که دغه رقم اوسې د شندان وده ډېره سرله خرابه ده. تاسې ولې څېړنه نه ورته کوئ؟ یو آیات نه ورته رالېږئ؟
زه دې نوې وظیفه داخله نه دا غواړم چې دا پولیس هلته درولی دی تلاشۍ کښې دا د موټرو دا تورې شیشې چې پاکوي دا خو صحیح خبره ده. مګر د کمپنۍ نه په یو رقم د بارانګیرونه وته دي. بغل کښې نښتې پاس نري نري هغه ډبل چې مات کښې هم پروا نه کوي او دا بارانګیرونه د کمپنۍ په کښې دي او دا موږ موټر پاته یوسته غورځئ او هلته راپیکې باندې هېڅ شیان کېږي هغه وروسته ډبل کښې وغورځئ خو پروا نه کوي.
احمد شرزاد خبر کوم د جلال آباد نه او دا کنډی نه زه دا هیله لرم چې دا پیسې موږ نه اخلي او موږ تنګې باید دا چورې بندې شي یا داسې چل وکړي چې پیسې دې نه اخلي او لس کیلو وزن ډېر زیات نه پرېږدي چې موږ ډېر ډېر تنګ کړي یو.
ډریور خبره کوم ورور زما د اس ورسه نو مکمات د دغه مامور ک مدیر صاحب ډېر خوښ دی. د تاکرو ختم کو دا ترافیک ولا دا ترانسپورت ولا دا کی ترافیک ما چې د خوانان ناکیزي دی دا وخت خوراک پیغام ورته ودا کما ته ناکیزي شي غواړي شو شو له شو څخه د سعودي روانه و
زه خلاله د دې د ولایت خبرې کوم دا د عراق لارې چې د دلارا انسانی صدیا د کرا د درای تل دا ګور د پولیسو څخه په سیاسي کې څه ورنو کته کان کی کله دران ولي تیرونه راولي ټول حکومت صفایش کو چې دا پی هدایت کې دا غنې په لار خان کې کانکرا اند دا کانکرا موږ برکری دا ولي الله تعالی کې چې دا نه دا په سیاسي کې د ګور څو څنګه د غلو په شاو ولاري یو څه ځای ځای په څو ورولي نن ځای ورولي بل ځای په ځای کې دا غشل څه اوامي چې ورې نو تکانه تسکی مخرام راولي چې ورو مراولي موږ د حکومت صفایش کو چې دا هدایت کې دا په لار دا هو تکل الله تعالی کې دا په سیاسي توجه کړو دا ورته صرف دې دې په کوم ځای ټول حکومت
لافغان امنیتی ځواکونو مو د خلکو شکایتونه واوریدل تر دې مخکې مو خپل سره وسلوالو شکایتونه خبره کړل په ولسی جرګه کې مې د پکتیکا د خلکو راستازي نادر خان کټوازی څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وپوښتل چې دغه خپل سره وسلوال چې خلک یې اربکیان بولي څوک دي
اربکی یو د اختلاف خو د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتو پکتیکا او خوست کې و او البته ما دا کوي اربکی چې کټ په دې لیسه یې سره مخامخ کېدل لبل قوم سره یعنی بل چا سره به مخالفت او تم دغه دغه یا بل کوم څه به وو ته یا به قومي اربکیر ته دې ده دغه د خپل شي په خاورې پاپته ولا نو بعد مرغ چې دا وسنی چې کوم اربکی به ایجاد شو دا هغه بیا چې کله د دولت په چوکاټ کې مو دې سره سره قبایل وزارت سره وو په کورنۍ چار وزارت دغه په وسط ناس کې واسطه او دې د ټول مخکې د افغانستان په اوو ولایتو کې د مثلا کوڅه نو اسنا په اوو ولایتو کې د زوای کې مستمو حکیم وو هغه خلک یو سوال چې یو ری بي دي ار سي وو یا او چې د نستل سوي هغه خلک یو سوال کو هغه یو سوال شو هغه خپل وسلو څخه دې نه جاي نه څه وخت مستمه کې دی وروزه نو ضروري خدا او تزم پروسا اول دی افغانستان په یو پر پټي عملي سي وای چې هغه خلک ورته لمخ کې هغه څه د تر هغه بدنامي او موضوع د مخې څخه کایتونه چې راپور څه ویل دا یو واقعیت دی افغانستان شمالي برخو کې او سینو ته پروګرام چې مثلا هغه د شجاعي په نامه باندې یو کس ډیر وزملونه کوي هغه هم ګار بس په نامه باندې کوي د افغانستان وجونو نورو برخو کې خو اوس د دې هغه نوم خو اوس معالي پولیس ورته یې کوي د اربکی اصلاح پاج یې استعمالول صحیح نه ده د اربکی اصلاح یې وایي خو اوس دوی څلور ولایتو کې
بله خو کټوازه صاحب د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کې د محلي پولیسو د پروګرام مشر علي شاه احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه خپل سری وسلول چې خلګي اربکی بولي د محلي پولیس نه دي بلکې محلي پولیس جلا دي خپل تشکیلات لري خپل دریشي لري او خلګي تفکیک کولای شي نو دوی به دغه مسله ردوي
چې په دغه دولت چوکاټ نه دي چې به یې نو دروي یا دې ځای ته اصل په چوکاټ کې نه دي هغه کسان غیر مسؤل او خپل کسان دي هغه مې چې جامنې څو خورو نو تاسو یې صدا ونی ولتي نو دې اول په سیمه څه فعالیت کوي په سیمه کې حکومتانه دي چې جامنې حکومتانه موجود دي ولایتونه دي ولایتونه دي هغه ولې مې اجازه ورکوي خو ما به څه درو یو چې دا یو ډیر خطرناک پروسه و چې په شمال کې د جنو ولایتو کې یو تنظیم د ویژل خلک وسوال کېدل هغه یو خاصه د سفاره څخه د سلطنت په افغانستان څخه بارني ځواکونه وي ملکه وشي په مهرات کې د اسماعیل خان د مجاهدینو د شورا په نامه باندې خلک سره راغونډل حالت په دغه نامه باندې خلک وسوال کېدل روز ډیر څه د کورنۍ چارو د وزارت ځانګړي کور باندې د محلي پولیس عمومي قماندار و چې په دا شاوا خو غوښتي مو غوښتي لا یو څه ورانشي او خپل چې د دې کسان د محلي پولیس په نامه باندې هغه بل او دغه څه خو خپل څه د اربکي په نامه باندې دغه موبایل دې دې ته تعقیب لاندې ونیول شي ملته محکمې ته په وسپاره شي دا هغه
دغه خپل سره وسلول لکه تاسو مخکې اشاره وکړه په داسې حال کې چې افغانستان څخه بهرنی ځواکونه په وتلو دي د افغانستان امن ته څومره ګواښ پېښولې سي او څومره کورنۍ جګړې ته لاره ورولې سي؟
ګوردا یو عمومي ویره ده چې دغه یو ډول خلک یې ډېر راشي او هغه په دې باندې ویری چې د افغانستان خلکو ذهنیت خراب شو چې کومه د سولې پروسه روانه ده، هغه نه غواړي چې دلته په افغانستان کې کامل امنیت دلته راشي، بشپړ امنیت راشي، نه غواړي چې د افغانستان ټولې ښکېلې خواوې یا د افغانستان په اصطلاح ټول په جګړه کې ښکېل وي، په شخړه کې ښکېل وي، دغه ټولې خواوې په سوله کې برخه واخلي تر څو د افغانستان د دولت جز وبدي. افغانستان کی دغه وسیع هم پلاټ واخلي چې د افغانستان ملي امنیت ځواکونه ونه شي کولای چې د طالبانو یا د بل چا مخه ونه شي، دغه خو یې قطعاً نه شي کولای، خو مخکې مغه ورکړل دي امتیاز ورکړل دي چې دا یې مخه نه شي.
البته ځینو محلي پولیسو شکایت کړی دی چې د دوی ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او یا هم په ځنډ ورکول کیږي. دغه مسله څومره په دې کې رول لري چې دغه پولیس باید سی وي چې له خلکو څخه په زور پیسې واخلي، به چلند ورسره وکړي؟
اول خو شمالي پولیس یې جامعې پر ولسوالۍ کې هلته باید چې ولسوالۍ شورا قومي شورا یو قومي شورا په مخواته په تجمیل باندې د هر کلي د هر قوم له خواسي څوک مالي پولیسو کې ګمارل کېږي، هغه باید چې د قومي شورا د تجمیل ولري چې دغه یو ښه اخلاق لري، مثلا د دې اخلاق د دې کرکټر تجمیل باید چې د خلکو لخوا وشي، چې هغه بیا یو بل زور د خلکو لپاره نه شي نه شي جوړ شي، هغه بیا خلک ځوروي. په دومره کښې دي دي چې معاشونه نه رسېږي، یا معاشونه خو زموږ په دې پولیسو ته نیمه یې رسېږي، هغه خو خپله د هغو مسؤولینو غلا ده، هغه مسؤولین دي غلا کوي، نو چې دوی ته معاش نه ورکوي، دوی له خلکو څخه شکونه باندې خپل معاش بشپړوي. تا خو هېڅ قانون چې څوک دوی ته دغه اجازه نه شي ورکولی، نه دغه اجازه ورکوي، لاندې اوس دغو مسؤولو کسانو کار ده. یو خبره بیا سره کوم چې د دغو مالي پولیسو د جوړولو لپاره یا د اربکیو د جوړولو لپاره د لویې سره له شروع څخه د هغه و چې د سرحدونو د قبایلو چارو د وزارت په چوکاټ کښې دغه څلوېښت کاله چې وزارت هغه رامنځته شوی د داود خان له وخته را په دې خوا باندې هلته د نظامي مینیت په نامه باندې یو مینیت موږ درلود چې هغه دغه د سرحدي سیمو خلکو ته به یې په هغه وخت کښې مثلا هغه خلک مشران وو، دغو خلکو دلته ورسره ثبت وو، دغه سرحدونه ورته ساتلو، دوی تاسو په نامه باندې معاش نه غواړي چې د هغو لپاره یو امتیاز وو، یو درنښت چې د دولت له هغه ته ورکېدو. اول چې دوی دا غلط هغه وو چې کورنیو چارو په وزارت پورې وتړلو، کورنیو چارو په وزارت کښې دغه چې واکمني وه چې هلته یو قوم یو تنظیم یې مصالحه کوو چې وو، اوس هم وخت ته د دغو بېرته صلاح کولول مشکله خبره نه ده، او هر څوک چې له خلکو څخه بد هغه کوي که هغه محلي پوکي چې دي په وینا باندې، هغه باید په نور باندې را وغواړي صلاح ځینې واخلي او خپله مخه ورته ووایي چې ده.
البته د ځینو اورېدونکو شکایتونه دا دي چې د لارو په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونه یا هم د ترافیکو چارواکي له دوی څخه په یوه بل نامه پیسې اخلي. آیا تاسو ته هم دغسې د خلکو شکایتونه رسېدلي دي؟
ډېر شکایتونه دي دغه د ترافیکو دا د لارو دي په نامه باندې پیسې ټولول کېږي، دا خو یو واقعیت ده چې په ډېرو ځایو کښې د ښاروالیو په نامه باندې پیسې اخېستېږي، په ډېرو ځایو کښې پاټکونه اچولي دي، هغه پاټکو پیسې ځینې اخېستېږي، د بیا رغونې په نامه باندې والیان پیسې اخلي، یعنې زړړو ټولې چارواکي هم دي والیان پیسې اخلي، مواد چې رارسېږي مرکز ته یا بل ولایت ته، هغه اخېري هغه عامو خلکو له ولسو څخه دغه و، ځکه د هغو مصارف یې ټول دي، هغه جنس په بیه باندې اچوي او د هغه توکي بیه چې کله لوړېږي خو دلته پولیسو دغسې د موږ د دولت په یوه نیمګړتیا نه ده چې سوه یې بیان کړي، یعنې ته یې مسؤول دي چې ځینې د دغو پاټکیانو دا قوالي پاټکۍ ده، دا خو قومندان پاټکۍ ده، او دا که یو عادي د پوستې یو قومندان یا یو سرپاس پاټکۍ ده، چې دغه باید چې کلک مخنیوی وکړي. یوه خبره ده، دومه خبره ده چې له بده مرغه موږ دا ډېر څو کلو چې دغه ټول افغانان ده چې شوي مسؤولیت بل چا باندې اچوه، په ډېرو ځایو کښې ځینې موټر چلوونکي یا د موټرو خاوندان دي چې هغو هم داسې مواد رابار کړي وي، یعنې هغه کوم قوانین چې دي دوی په موټر کې څومره وزن باید د سړک د تخریب سبب نه وګرځي، هغه انټرپوټ کړي لاس پیسې ورکړي دي، یعنې مواد دست مواد راباسي هغه کړي راغلي چې راغلي چې هغوی پاشراکي بارو راوړي وي، نه ګمرا څخه نه وي، هغه هم په دوه شامل دي، یعنې اسلام د ټولې ټولنې اسلام دولت داسې مسؤول دی چې دغې لارو کښې کوم پاټکونه اچولي دي ولاسه په ولایتو کښې ګوره مونږ تاسې ته غوږ نیسي دیوالیانو په سطح باندې دغه پیسې ځینې اخیستلې کېږي د بیا رغونې په نامو باندې کاروالۍ د مختلفو په نومونو باندې رښتیا پیسې ځینې اخیستل کېږي، هغه خلک ډېر ضروري یا کوي پیسې نه کې ور ډېر چاره موټر چې دروي سره ساده چې موټر وګټېږي هغه سره به ډېر زیات اخېږي.
په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوزی و چې د ټلیفون د لارې یې راسره خبرې کولې. د غږ کیفیت ښه نه و، معذرت مو ومنئ. اوسنی پروګرام دغه و، په بل پروګرام کې بیا ستاسو ستونزې څېړو او له چارواکو سره ورباندې خبرې کوو. تر هغو د خدای پامان.